استديو سلامان صاحب خوشامه ده
ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی، تاسو ته اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې بیا هم بغلان ته زو او دغلته کابل ته د لیک ددلې برېښنا د نړیدلو پایو د روان کار په اړه تازه معلومات اوریدونکو ته ورکو. نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د خبرونو سر ټکی د ناتو چرواکي وای په افغانستان کې بر د سازمان په مشرۍ د غوښ املاتړ ممبریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیره سي. د ننګرهار امنیتي مسولین وای چې د دا ولایت په چین ولسوالۍ کې ګڼ کړي لدایش وسلوالو څخه پاکړي دي او هغه درې امریکایان چې 13 میاشت په عراق کې تښتول سي او خوشی سوي دي. د خبرونو تفصیل د ناتو چرواکي وای په افغانستان کې بد دغه سازمان په مشرۍ د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیره سي. د جنوبی قفقاز او منځنی اسیا لپاره د ناتو د سرمنشي ځانګړي استاذ جیمز اپاتورای پرون په پلازمینی باکو کې په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې ناتو په افغانستان کې د آذربایجان سره ګډ کار کول ته لیوالتیا لري. نوموړي هیله وښوده چې آذربایجان به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپلې مالی همکاري ته دوام ورکړي او تر هغه بل افغانستان څخه خپل ملاتړ نسبموي چې هغه هیواد پر خپل پښو ودرېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی سم د وړاندې آذربایجان ته د سفر پر مهال ولسمشر الهام علیوف څخه د هغه هیواد رول او په بیلابیلو برخو کې د همکاري د ژمنتیا له تمدید څخه مننه کړې وه. د ننګرهار امنیتي مسولین وای په هغه سیمه کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمویزو پاتونکوونکو لپاره امنیتي پوسټې جوړې شوې دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته ویلي په اچن ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې سبندې شل کلی د داعش له وسلوالو پاک شوې دي. د مشرقیوال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 15 لوښ کړي وژل شوی خو وايي ملکی وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ جوړل نه دا وشته. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیات لتیری اونۍ راهیسې د افغان ګډ ځواکونو لخوا پیل شوی دی. د کندهار ته ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې د غولیت په بیلابیلو برخو کې تر هغهریز فعالیتونه کول نیولې دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر د سه‌شنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان پر روانه اونۍ کې د وسلو او مهمات سره یو ځای د کندهار شهر په بیلابیلو برخو کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول شوی دي. د سرچینې په وینا نیول شو کسانو په خپل کړنو اعتراف کړی. د افغانستان د کرنې وزارت په پروان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف شاوخوا 350 سړخونه جوړ کړې دي. دغه وزارت مسولین وای دا پروژه د جاپان په مالی مرسته عملی کړې او سره به کرنیز محصولات پر خپل وخت او په شپه به او پلورل شي. دغه وزارت مرستیال امیر امان الدین حیدری ازادي رادیو ته وویل
سالای گذشته مقدار زیاد تولیدات مردم یا فاسد میشد.
دی وای تیر کلون از مجد خلقو د تولیداتو دیر برخه د ذخیروي امکاناتو د نشتوالي لکبل یا خرابیدل او یا په چټه بای پلورل کېدل. له همدې کبله وزارت یو داسي اساسي اړتیا او بلله او د خپل کارونو په سر کې پر دې تمرکز وکړ چې تر 300 ډیر لوی او وړې سړخونه جوړ کړي. پر دې پروژې څخه باندې 2 میلیون افغانۍ لګول شوې دي. دغه سړخونه تر 15 میاشتې پورې د کرنیز محصول لا تو د ساتنې ورته لري. بیا هم شرغلست د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لاډیرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی دی. حسین دهقان پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سال سرګي شوګي سره ولیدل. شوګي د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د همغو سیاستونو رامسته کېدو ته لیوالتیا وښوده. روسیا او ایران هغه هیوادونه چې د سوریې په 15 کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی. روسیا دغه راز له ایران سره د اس 300 ډوله د فیهواتو غندیو د پلورلو تړون لاسلیک کړی دی او تهران غواړي له روسیې څخه لا نور وسله هم وپیری. د ایران دفاع وزیر تیره میاشت ویلو چې هیواد ډیر ژر له روسیې سره د 300 ډوله جنگي الوتکو د پیرلو تړون بشپړ کړی. هغه درې امریکایان چې تیر میاش په عراق کې تښتول سیو او خوشی سوی دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت تیر ماښام د دوه کسانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان مارک ټونر ویلي چې دوی په عمومي ډول د دوه کسانو د خوشی کېدو په برخه کې د عراق د حکومت له هڅو څخه د زړه له کومې مننه کوي. د دوه درې امریکایانو روغتیایي حالت ښه دی او په بغداد کې د امریکا سفارت ته تسلیم سوی دي. عراقي چارواکي وایي دغه کسان له یو مشکوک اپارتمان څخه تښتول سیو، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. چارواکي ګمان کوي چې د دې کار تر شا د عراق د شیعه وګړو ډله لاس لري. او د اوکراین صدر اعظم د هغه هیواد په پارلمان کې د نه باور رایې له اخیستلو وژغورل سو. په پارلمان کې د باور رایې تر اخیستلو څو ساعت وړاندې د اوکراین ولسمشر پیتر پوروشنکو له صدر اعظم ارسین یاتسنوک څخه غوښتي وو چې د حکومت د باور ترلاسه کولو لپاره له خپلې دندې استعفا ورکړي. د یاتسنوک د سلبي اعتماد کېدو لپاره 216 شرایط ته اړتیا وه چې د پارلمان 104 نوي غړو د بیا باورۍ رایې ورکړې وې. دا رایګیری داسې مهال سوي چې د اوکراین د د سپلوی حکومت څخه د خلکو ناخوشي ډیر سوي دي. د خبرونو پای.
سمغغله ازاده رادیو ناوړې دوستانو خبرونو مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ازاده رادیو ډاٹ کام کې هم موندل شي. وړاندې په دې خبرونه کې اوري چی په بغلان کې په هغه سیمه کې چیرې چې کابل ته د انتقال شوې برېښنا پای نړیدلې، لا هم امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت په هڅو بوخت دي او لا هم د برېښنا شرکت مسؤلین ته د دې زمینه نه ده برابره شوې چې پرې شوي مزي بیرته ونخلوي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د روڼتیا یا شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان په اړه خپل لومړني کلنی رپورټ کې په دې هیواد کې په ځینو برخو کې اداري فساد تا غوتنی ولی. د افغانستان د شفافیت سازمان چې د شفافیت د نړیوال سازمان همکار دی، مشري سید اکرام افضلی وای
دا ټولنه چې د حکومت او د حکومت نه باندې په شمول د قضایا خو اجرایا او مقرنه خو او مدني ټولنې او رسنۍ سیاسي احزاب په دې کې پر خنډونه اوس هم د شفافیت سره وستو او د صبر کولو د وستو لپاره ډېر زیات خنډونه شته دي.
لا خغلی افضلی سره بشپړه مرکه پام دی خبرونه کې درته دا راوړو. په کونړ کې د پولیو د واکسینو یو درې ورځنی کمپاین په داسې حال کې شروع شوی چې د دې ولایت د عامه روغتیا رئیس وایي د سدابات په اوبو کې هم د پولیو وایرس لیدل شوی.
خپل په سدابات کې چې د اوبو کم سامپل یا نمونه اخیستل شوی ده، هغه نمونه کې هم د پولیو مثبت وایرس موجود دی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دې وزارت د چارو اړوند د قانون طرحه به ډیر ژر بشپړ او حکومت ته وړاندې کړي. که وخت وو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. دا موري چې د پاکستان په جنوبي ایالت سند کې اندوانو ته حق ورکړل شو چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. ترکیه په سوریه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو وخت راکړی دی. په اونیزو پروګرامونو کې د انصاف په لټه وساتي اوریدونکو له یاده مو باسي. زموږ غلا ساده رادیوونه اوریده. بغلان سیمه ایز چارواکي په پام کې لري چې په ډنډ شابودین سیمه کې د برېښنا د پایو د امنیت لپاره د سیمې خلک په کار وګماري. د بغلان والی وایي دغه کسان به د سیمه ایز پولیسو په چوکاټ کې وګمارل شي او دنده به یوازې د همدې پایو د سیمو په امنیت ساتلو پورې محدود وي. اوس مهال د برېښنا د ډنګوشو پایو په شاوخوا سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مامورینو ته د زمينه برابره کړې چې کابل ته د انتقال شوی برېښنا پرې شوی مزي بیرته ونخلي. د کابل خاریان له تیرو څو ورځو راهیسې به برخه دي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناوړو.
نن څلورمه ورځ ده چې د بغلان په ډنډ شابودین سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه د برېښنا د ړنګو سوي پایو سیمو د بشپړ کنټرول لپاره جنګیږي. که څنګه د برېښنا شرکت تخنیکی کارکونکي د برېښنا ړنګې سوي پایې ته نږدې سوي، خو وسلوال مخالفین له شاوخوا 300 متری څخه دغه شرکت کارکونکي نه پرېږدي چې پرې سوي مزي بیرته سره ونښلوي. د بغلان ولی عبدالستار بارز ل ازادي رادیو سره په خبرو کې هله وشوده چې د غستون زبر ډیر ژر هوارسي او وی ل وسلواله مخالفینو څخه د سیمې تر پاکولو ورسته په پام کې لري د همدې پایو د امنیت خوندي کولو لپاره ځای وسیدونکو د محلي پولیسو په چوکاټ کې تنظیم او د پایو د خوندیتوب چاري ور وسپاري.
پولیس وظیفه گرفته و نفر خود را آماده ساخته در این ساحه.
دوی وی پولیسو دنده اخیسته او خپل کسانی چمتو کړی دي د همغه سیمه اوسیدونکو چې له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې ونه لري په دنده وګمري. هم به دوی ته معاش ورکول کیږي او هم به استحکامي پوستي ورته جوړیږي ترڅو د دشمن د نفوذ مخه ونیسي او پایې د تل لپاره فعال وساتي. دوی به د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې ګمارل کیږي. د بغلان ولی د امنیتي ملحوظاتو لمخې د نوې استخدامیدونکو کسانو شمیره یاده نکړه، خو ټینګار کوي چې دا کسان به له هیڅ ډول وسلوالو ډلو سره تړاو نه لري او نه به هم د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې نورو سیمو ته لیږل کیږي، بلکې دنده به یوازې دا وي چې د همدې پایو امنیت ټینګ کړي. دا معلومه نه ده چې په دندې شاپودین کې د ډنګوسویو پایو شاوخوا ته سیمو عملیات به څومره دوام وکړي، خو د افغانستان د برښنا شرکت مسولین ډاټ ورکوي چې سیمې ته تر ورته ګورسته په اتو یا نهو ساعتونو کې د کابل د برښنا مزي سره ونښلوي او په دوه یا درو ورځو کې به ډنګوسوی پایا بیرته ورغوي. خو کچېری دغه جګړه نور هم دوام وکړي څه به کیږي؟ د افغانستان د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته وویل چې په هغه صورت کې له تاجکستان څخه غوښتي چې له هغه واده په وارداتي برښنا کې زیاتوالی راولي.
فعلا د کابل برښنا یو څه اندازه چې حل شوې ده، د تاجکستان څخه هم برښنا اخیستې، سل میګاواټه فعلا برښنا لرو. یو مکتوب تاجکستان لور ته هم ورکړ تر څو موږ تکا وکول شي تر یو سل اتیا میګاواټه پورې برښنا، د یو سل پنځه تر یو سل اتیا میګاواټه پورې موږ ته راکړي، نور به موږ د دې نه ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم لا روانه ده. مخنه مهربانه ده چې که دغه مسیر لږ ځنډ وشي دغه مسیر نه به موږ د برښنا ډیره واخلو.
شغلی توحیدی هله شي چې ډیر ژر بل تاجکستان څخه په دې اړه ځواب تر لاسه کړي. په بغلان کې د برښنا پایو لارې چې وسړنګې سوي دي، له ازبکستان څخه 250 میګاوات وارداتي برښنا کابل ته انتقال ده. وړاندې طالبانو ادعا کوله چې د برښنا دغه پایې دوی نه دي نړولې، خو له درې ورځو راهیسې د برښنا شرکت مسولین له بیلابیلو تخنیکي وسایلو سره په سیمه کې دي، خو نسی کولای خپل کار پیل کړي، ځکه د بغلان د چارواکو په خبره له 3 کیلومتره ساحې څخه د وسلوالو مخالفینو له لوري د درنو وسلو
پریکېږي. ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان په اړه خپل لومړنی کلنی ریپورت خپور کړی. په دې ریپورت کې د افغانستان پر ځانګړو اداري برخو تمرکز شوی چې ډیره برخه یې په تقنینی ارګانونو، امنیتي او هم قضایي برخو کې د فساد د شتون خبره کوي. د افغانستان د شفافیت سازمان چې د شفافیت د نړیوال سازمان همکار دی وایي د افغانستان اداري فساد له اړخه له ډیرو خنډونو سره مخ دی. فریبا ظاهر د افغانستان د شفافیت سازمان له مشر سید اکرام ابزلی سره مرکه کړې. په همدې مرکه کې په سر کې ترې پوښتلې چې د دوی ریپورت په کومو برخو ډیر تمرکز کړي.
دولس مختلف سکتورونه د مطالعې لاندې نیول شوي دي او د موږ څېړنې دا ښیي چې متاسفانه په دغه سکتورونه چې د حکومت او د حکومت نه د باندې په شمول د قضایه قوه، اجرایه او مقرنه قوه او مدني ټولنې او رسنۍ سیاسي احزاب، په دې کې ستر خنډونه اوس هم د شفافیت د راوستو او د صبر کولو د راوستو لپاره ډېر زیات خنډونه شته دي.
بله، ستاسو هدف د خنډونو څخه هم همدغه د فساد موجودیت دی. بله،
طبیعي خبره ده، د فساد موجودیت هم دی او د روڼتیا او د صبر کولو لپاره کومه زمینه چې باید برابر وي په دغه بخش کې، متاسفانه چې دغه زمینه نه ده برابره. په قانون کې هم خلګان شته دي چې زمينه دې پر مساعدوي چې فساد وشي او همدغه راز په عمل کې هم هغه څه چې باید وای په دغه سکتورونو کې د بودیجې د شتون له لحاظ نه، د پلانونو د شتون له لحاظ نه، د معیاري اخلاقي معیارونو د شتون له لحاظ نه، متاسفانه چې په اکثره دغه سکتورونو کې په خاص توګه هغه بخشونه چې د فساد سره مبارزې په لار کې یو نقش لري په دې کې دا شتون نه لري متاسفانه.
بله، ستاسو موندنې څه وایي چې فساد تر ډېره په کومو برخو کې افغانستان ته ډېر زیان رسولی دی؟ تاسو ویلي چې په مختلفو سکتورونو مختلفو برخو کې دغه ستونزه شته او دغه خنډونه شته، تر ټولو ډېرې په کومه برخه کې دي؟
متاسفانه هغه بحثونه چې د قانون په پلي کولو کې ډېر زیات نقش لري لکه قضایی ارګان څارنوالۍ محاکم او پولیس، متاسفانه چې د قانون تطبیق کې ډېر زیات نقش لري. متاسفانه ځینې د توانې د دې په باندې چې خپل هغه نقش سمه توګه ولوبوي او د روڼتیا او د حساب ورکولو ضعیف سیستمونه همدغه دي متاسفانه.
نو کله چې د فساد په اړه خبرې کوو دا پښتنه پیدا کیږي چې څنګه ویلای سو چې په دې فساد کې آیا یوازې د افغانستان ارګانونه شامل دي او که د پیسو د هایفو مایل مسله هم پکې راځي؟ طبعا لکه چې تاسو هم یادونه وکړه نور برخي همسته یوازې د افغانستان اداري دي او کنه نور نړیوال مرسته کوونکې ارګانونه هم پکې شکل دي په راپور کې دا یادونه شوې ده؟
په دغه څرنه کې موږ افغاني کوم نهادونه چې دي دغه به ترنل لاندې نیولي او اما خارجي نهادونه په دغه څرنه کې تر پوښښ لاندې نه دي نیول شوي. مګر کوم څه چې ډیر واضح دی هغه دا دی چې متاسفانه کوم مرستې چې افغانستان ته راغلي دي د دې مرستو مؤثریت ډیر زیات نه و او د پراخ فساد شتون ډیر زیات امکانات پکې شته او موږ تاسو دا ولیدل چې دغه مرستونه متاسفانه هغه زورواکي او د قدرت نه سو استفاده کړي او مخکې او اوس هم د خپل قدرت نه سو استفاده کوي. دوی زیاتره د مرستونه ګټه پورته کړي ده او کوم احتیاط چې لازم و چې د مرستو د مصرف په برخه کې باید شوی وای دا چې د مصرف د چا لخوا نه ترسره کېده او دغه قراردادونه چې سوله اسه کېده په دې برخه کې هغه احتیاط نه دی شوی او کوم نظارت چې لازم وای چې د نړیوال ټولنې لخوا نه په خاص توګه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا نه دغه مرستو د مصرف لپاره باید پام کې نیول شوی. دغه څارنه او نظارت متاسفانه ډېر کمزورې و او په مختلفو برخو کې د امنیتي سکتورونو نیولی تر خدمات تر سکتور پورې متاسفانه دغه مرستې لکه څنګه چې لازم وای چې د افغانستان خلکو ته ګټه رسېدلی وای
بله. د ورستې پښتنې په توګه د همدې ستونزو د هوارولو لپاره ستاسو په دې راپور کې کوم ځانګړو وړاندیزونو ته اشاره شوې ده؟ وړاندیزونه ورته شوې چې څه باید وسی؟
د دې د مخنیوي لپاره لازمه ده چې حکومت باید زر تر زره په هغه برخو کې چې د فساد سره د مبارزې په لار کې یو نقش لري لکه کشتي او عدلي او قضایي بنسټونه چې د فساد قضیې باید وسیړي او مفسدین ته باید چې جزا ورکړي او یو لوی ریفورم ته اړتیا ده چې باید په دغه برخو کې باید وشي او د یو پراخ ریفورم د رامنځته کولو لپاره باید چې قوي پلانونه باید د لاس لاندې ونیول شي او کار باید پیل شي په دې برخه کې. چې همدغه راز په اوږدمهال کې هم باید چې ځینې کارونه ترسره شي تر څو خلک وکولی شي په اسانه توګه باندې خدماتو ته لاسرسی ولري لکه د پروسو ساده کول او د فساد مخنیوي په پروسو کې د خدماتو د وړاندې کولو پروسو کې
دا شفافیت سازمان البته د افغانستان د شفافیت د سازمان لمشر سید اکرام افضلی سره مو مرکه ورده چې ویلي افغانستان د اداري فساد لړخه لډیرو خندونو سره مخ دی. د افغانستان د شفافیت سازمان د شفافیت د نړیوال سازمان سره همکاري لري چې په دې ورستوي کې د افغانستان په اړه خپل کلنی ریپورت خپور کړي. سموګه ګلاس هدا یې راډیو نوري.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
او سمدا چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په خبرونه کې د افغانستان د حکومت پر ځواکونو او طالبانو ژغ شوې ده چې د سولې خبرو سره د جګړې په تاکتیک کې بدلون راولي. د خبرونه په وینا ته مده چې تر دوه اونیو په لنډه موده کې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبري پیل شي. د بشری حقوقو د څار ډله هیله لري چې لدې خبرو سره به په افغانستان کې ملکیان د هوسایي وسا واخلي او شخړې به راکم شي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو که طالبان سولې غوړي او په دې برخه کې جدي وي نو باید نور ملکیان په نقشه نکړي او د جګړې په ډګر کې د خپلو وسلوالو روحیه بدله کړي. د بشری حقوقو د څار ډله په ورته وخت کې د افغان حکومت غوښتي دي چې په جګړې کې د توپونو، بمونو او نورو هغو وسلو له استعماله چې پراخ تخریب کوي په ګڼمیشتو سیمو کې ډډه وکړي. د بشري حقوقو د څار ډله همدارس پر افغان حکومت شخ کوي چې د اربکیانو له مصالح کولو لاس واخلي، ځکه چې د دغه وسلوالو په اړه اندېښنې شته چې له بشري حقوقو څخه سرغړونې کړي او د دې پر ځای چې ملکیان له دوی سره هوسا شي نه آرام کیږي. وی بلی چاپی خبرونه نیویار ټایمز بیا په یو بل ډول د جګړې پر مهال د بشري حقوقو څخه سرغړونې ته اشاره کړې ده. دغه امریکایي ورسپانه په هلمند کې د کوکنارو کر یادوي او لیکي چې چارواکي هم په دې کاروبار کې لاس لري. نیویار ټایمز لیکي امریکا په تیرو 400 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په خاطر تر 1 میلیارد ډالر ډیر پیسې ولګولې، خو لا هم په هلمند کې د چارواکو د سترګو مخې ته کوکنار کرل کیږي. ورسپانه د ګرمسیر ولسوالي مثال ورکوي چې هلته د کوکنارو پیسې هغه سرچینه ده چې چارواکي پرې اعتکا کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې په ګرمسیر کې چارواکي له بزګرانو د کوکنارو مالی اخلي. د خبرسپانه بیا وړاندې د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستي څرګندوي، بزګران وایي چې دوی د هر جریب ځمکې کوکنار پر سر $40 ورکوي او تیر میلادي کال یوازې په ګرمسیر کې بزګرانو نږدې $3 میلیونه د کوکنارو مالیه ورکړې ده.
زموږغلا ازادي رادیو ناوړی په کونړ کې د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پرون په داسې حال کې شروع شو چې د دې ولایت په زینو سیمو کې د نامنوي لقب له مخ کې کمپاینونو کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی. وسم د امیر اختیار رئیس وای چی په زینو سیمو کې ستونزې لري، نو مولدا هم وای چی د اسدآباد په بو کې هم د پولیو د واکسین مثبت وایروس لیدل شوی. په دې اړه بل کونړ نه د ساده رادیو د خبريال رهلان وړي ریپورت واورو.
په کونړ کې د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ په ټول ولایت کې د ګوزن ناروغي خلاف واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړ چې له 15 کالو کم عمره یو نیم لکو ماشومان ته به دوه قطري واکسین ورکړي.
کونړ ولایت کې به دا کمپاین درې ورځې د تطبیق کیږي چې په دې کې تقریبا یو لکو 9,900 ماشومان به د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې په خخلاندې نیول کېږي او په دې کې مخکنه سپلای شوې ده ټولو ولسوالیو ته او ان شاء الله تعالی زمونږ رضاکاران به کور په کور ګرځي او د ماشومان ته به د پولیو د غدوه څاڅکي دا تطبیقي.
هغه وای په تیر درې ورځنی کمپاین کې په یو شمیر سرحدي او ناامنو سیمو کې نږدې 8,000 ماشومان له واکسینو پاتې شوي وو.
بدبختانه چې موږ په تیر کمپاین کې زموږ تقریبا 1,600 ماشومان چې د واکسینو د پوښښ نه پاتې شوي، البته د پولیو د مزد کوم واکسین چي دي. په دې دور کې موږ هیله مند یو چې دغه کچه زموږ نور راټیټه شي او حتی صفر تر راټیټه شي او زموږ ټول ماشومان چې هغه د 15 کلن مخته عمر لري او هغه د جدي خطر سره مواجه دي هغه ته د واکسین تطبیق شي. نو موږ په تقریبا په ټول سوالیو کې ستونزې لرو.
دا امیر اختیار رئیس وای د مرکز اسدآباد په اوبو کې هم د پولیو وایرس لیدل شوی او دوی ویره لري چې که چیرته خلک خپل ماشومان ته د واکسین ورکولو مخالفت ته دوام ورکړي په یاد ناروغي به زیات کسان اخته شي.
خپل په اسدآباد کې چې د اوبو کم سمپل یا نمونه اخیستل شوی ده هغه نمونه کې هم د پولیو مثبت وایرس موجود دی، چې دا یو ساري ناروغي ده او د دې سرایت ډیر پاسانه کیږي. نو خدای مکړه چې دغه پاتې ساحه چې هلته هم ممانعتونه موجود دي هغه ته د دې د خورېدلو چانس شته.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدی وویل که څه هم چې په تیر کمپاین کې څه د پاسه 1,000 ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه به برخې پاتې شوي وو او دا ځل له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د ګوزن له لاعلاج ناروغۍ د ساتلو په خاطر واکسین کړي.
په ټولو علماي کرامو حج اوقافو فریاست د معرف فریاست او همدارنګ د انکشاف دیهات فریاست او په خپل ټول سپینګر او مشرانو باندې د منطقي په متنفذینو باندې غږ کوم چې دغه واکسیناسیون پروګرام په تطبیق کې زمونږ د صحت عامه د ریاست او د هغوی د رضاکارانو سره کامل همکاري وکړي تر څو موږ وکولای شو په راتلونکي کې دغه مهلک خطرناک مرض دغه ساري مرض چې زمونږ ماشومان ته صدمه رسوي زمونږ ټولنه دینه محفوظ پاتې شي.
په کونړ کې تیر کال له واکسینو د پاتې شو ماشومان شمیر له 40 اوخته وو، خو د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هڅو د غشمیر 2,000 تر کوش شو. خو اوس بیا په یو شمیر سیمو کې د یادو واکسینو د مخنیوي لامل دغه شمیر بیرته لول زرو ماشومان واوخته. خلک ویر لري چې کچیرته د واکسین رضاکارانو ته په ټولو ساحو کې اجازه ورنکړې شي نو نور زیات ماشومان به د پولیو ضد واکسینو څخه پاتې شي او په ګوزن به اخته شي. تر اوسه په ټول افغانستان کې د ګوزن شل مثبت پیښې ثبت شوي چې دوی هم د کونړ په چپه دره او مانوګي ولسوالۍ کې دي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
مغغله آزادې راډیو ناوړي د پاکستان په جنوبي ایالت سن کې د لومړي ځل لپاره هندوانو ته حق ورکړل شو چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. د دې نوې لایحه پر اساس په دې هیواد کې میش پارسیان، سکان او نور اقلیتونه هم ودونه ثبتولای شي. فرشته جلال زئی په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د څه باندې 3 میلیونه هندوانو لوی اکثریت په سن کې اوسي. د میریج بیل 16 په نوم د دې نوې لایحه تصویب به د سند ایالت د هندو لشکي شذې اونجونی تر ډیره حد له جبري ودونو په کم عمر کې د ودونو اختطاف، جنسي تجاوز او داسې نورو بشري ضد جنایتونو څخه خوندي کړي. د سند اسامبلی غړی نند کومار وایي چې د دې نوې لایحه له تصویب سره به د دې ایالت په لری پروتوکولو کې د هغو ځوانانو چې عمرونه تر 18 کلونو کم دي د ودونو مخنیوي وشي. د پاکستان د هندوانو شورا هندو کونسل د دې پرمختګ هرکلای کړی دی، خو نند کومار وایي چې په لایحه کې باید یو څه بدلونونه راشي.
ډېر سيزونه په کې لا پاتې دي، لکه د خاوند او خزې د بیلتون په اړه په دې قانون کې سندې ویلې شوې چې بچو یا خزې ته به د بیلې دوه ورځې سور کول کېږي. خدا بدلون کله هم او څوک هم راوړل شي. په عمومي توګه د دې ضرورتونو د لړکی د یو ښه قانون دی کوم چې تر دې دمه نو
په کراچي کې د ازادي رادیو خبريال محمد عمران د دې قانون د نورو ګټو په اړه وایي.
دا چې دلته کوم خلک اوسېږي کوم مسلمانان دي او وي باقاعده چې کوم نکاح د هغې سره بیل یو رجسټري ده په هر یونین کونسل کې. هغوی چې کله هغه رجسټر کړي نو هغوی چې کوم پیژندپاڼه یا شناختي کارډونه دي نو هغه د خپل کور کورودانې سره د خاوند او د ښځې یو تعلق جوړ شي. هغه یو فیملی یو فیملی نمبر به کې هغوی ته ورکړی شي. د هندوانو لپاره مسله دا و چې هغوی ته دغه رجسټریشن یا دغه کوم اسناد دي دا ورته نه ورکول کېده. مطلب دا و چې کوم دی به سفرونه هم بهر کول نو د خپل هغه پیژندلو لپاره چې موږ ښځو خاوند یو شمېر ستون دی بیلرلې د دې فائدې یو دغه چې د دې رجسټر شي کله نو باقاعده په نادرا کې به د رجسټریشن کې کوم چې د پیژند پاڼې یا د شناختي کارت جوړولو کوم اداره دا کوم د پاسپورت جوړولو کوم ادارې دي دا هغه ته یو ثبوت دی په کاغذي توګه باندې ورکول شي چې او موږ ښځو خاوند یو.
پاسن کې د واده د دې نوې لایحه تصویب د کونډو هندوانو شذو لپاره هم ګټور بلل کېږي. ځکه کچيري شذي او نارینه خپل ودونه له حکومت سره ثبت کړي د خاوند مړینې په صورت کې یو شذ کولای شي چې خپل ټول قانوني حقوق ترلاسه کړي. که هم پاسن کې د لایحه د هندوانو شذو او نجونو د ملاتړ او د هغوی د ستونزو د مخنیوي لپاره تصویب شوي، یو شمېر فعالان د لایحه پر دې برخه نیوکه کوي چې وایي کچيري و مېرمن یا خاوند تر واده وروسته خپل مذهب بدل کړي په منځ کې طلاق راځي. د ازادي رادیو خبريال محمد عمران وایي یو شمېر کسان د لایحه دا برخه په زور د مذهب بدلولو مسالې ته د پراختیا ورکولو د هڅې په سترګه ګوري.
یو خزا یا یو خاون هغه خپل مذهب بدل کړي نو اټوماتیکلی دوی به طلاق یعنی دوی به بیلیږي. خو دا پکې دیانه دی ویلې شوې چې د طلاق نه پس به دوی څوک بیا څومره برخه ورکوي سب ورکوي. لکه موږ عموما د مهر خبره په مسلمانانو کې کوو یا چې کوم پیسې پکې خوړل کیږي په خاوند باندې کوم دا پاکستان هندو کونسل دی هغه دا وایي چې د دې دا تاسو راځي ورکوي چې په زور باندې مذهب د بدلولو یو حد کیږي د نورو مذهبونو لخوا نه چې کله طلاق د پرداش یو یو شرط کې خوله شو چې کله هم څوک مذهب بدل کړي او به طلاق کړي.
په پاکستان کې مشت مسیحیان د یو ورته قانون پر اساس چې د انګلستان له زمانه راهیسې پاتې دی ودونه کوي. د پاکستان په نورو ایالتونو، بلوچستان، خیبر پښتونخوا او پنجاب کې لا داسې قانون نشته چې پر اساس یې د هندوانو، پارسیانو، سیکانو او د نورو مذهبي ژکیو ودونه ثبت سي او دا خلک خپل مدني حقونه برخمن سي.
ترکیه په سوریه کې د جګړې د ختمیدو لپاره د ځکنی عملیاتو د پیلېدو غوښتنه کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان اعلان کړی چې په سوریه کې کلا بند شو خارونو ته به د مرستندوی موادو کارون نه ولېږل شي. د دې سازمان یو چارواکي ویلي چې د سوریه د دې کاروانونو پر مخ د لارو د خلاصولو موافقه شوې ده. دا رپورت تفصیل له فریبا ظاهر نور. دوستانو بخنه غواړو، زما تخنیکی همکار وایي چې د خبرونو وخت راستلې د ریپورت برته له خبرونو وروسته خبر کو. په افغانستان کې د سهار اتنیمي بچی دی سید کمال شاه عارف ته وقدو چې د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
د ناتو چارواکي وای په افغانستان کې به دغه سازمان په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډېر سي. د ننګرهار امنیتي مسولین وای په هغه سیمه کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمېزو پاتونکوونکو لپاره امنیتي پوسټ جوړ شوی دی. د کندهار د ملي امنیت وکونو درې تنه وسلوال چې دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولې دي. د افغانستان د کرنې وزارت په پروان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف شاوخوا 350 سړخونه جوړ کړي دي. د ایران دفاع وزیر له روسیا سره د لاډیرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته تللی. هغه درې امریکایان چې تیر میاش په عراق کې تښتول سي او خوشی سوي دي. او د اوکرين صدر اعظم د هغه هیواد په پارلمان کې د نه باور رائے له اخیستلو وژغورل سو.
سید کمال شریف او چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در وورول، تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم پیدا کړئ. د azadiradio خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 او د اف ام په 3.15 د رادیو لاله اوریدلای شئ. یادونه کوم چې د مخام لوونه بیا د سهار تر وو پوری په همدې سپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو ساسو د ازادي رادیو ته وګي. ترکیه په سوریه کې د جګړې د ختمیدو لپاره د ځکنوي عملیاتو د پایل وخت نه کړي. بلخوا ملګر ملتونو اعلان کړی چې په سوریه کې کلا بند شو خارونو ته به د مرستندوی موادو کاروانونه روان شي. په دې اړه به د فریبا ظاهر چمتو کړی ریپورت واورو. ورپسې د انصاف په لټه او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه له یاده مباسي.
په دې وروستیو کې د سوریه په تړاو د روسیې او ترکیې ترمنځ تاوتریخوالی ډېر سوی دی. انقره په سوریه کې د روسیې هوایي بمباری وحشیانه عمل بولي، خو په ورته وخت کې وایي چې لمځکني عملیاتو پرته د سوریه جګړه ختمېدای نه سي. یو ترکی چارواکی ویلی چې هواد یې لنړیوال قواو څخه غوړي چې په سوریه کې مزکنی عملیات وکړي. خو دغه چارواکی زیاتوي چې د ترکیه له خاورې به په سوریه کې یو ارخیص عملیات ونسي. ترکیه د سوریه د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د هغې واد د ولسمشر بشار الاسد لرې کېدل یو مهم عنصر بولي، خو روسیه او ایران د اسد رژیم پر پاتې کېدو ټینګار کوي. بلورته امریکایي چارواکي وايي سعودي عربستان چې تر ډیره د خپل گاونډي یمن بحران ته پام کړی دی، اوس په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای سوی دی. خو ایران بیا سوریه ته د سعودي عربستان د ځواکونو د استولو په اړه خبرداري ورکوي. په سوریه کې د مزکنیو عملیاتو د پیل خبره داسې مال کیږي چې ملګری ملتونه د سوریه هغو شارونو ته چې کلا بندي د بشري مرستو د رسولو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون په دمشق کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره ولیدل. د سوریه حکومت ژمنه کړې چې د مرستندوی کاروانونو پر مخ په لارې خلاصې پرېږدي. د مستورا ویلي چې د دغو مرستو لیږل د سوریه د حکومت ژمنو یو آزموینه هم ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر د سه‌شنبه پر ورځ خبریالانو ته ویل چې هیواد یې نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پر مخ په لارې ونه تړي. تر څلور سو شپږ اتیا زره ډیر کسان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې یا د سوریې د حکومت تر محاصرې لاندې دي او یا د حکومت د مخالفینو په واک کې دي. ویل کېږي په دغو سیمو کې ځینې کسان د خوارز واقعي او لوږې له کبله مړه سوي دي. اوس د سوریې قواوو د روسیې په هوایي ملاتړ د حلب ښار شاوخوا سیمې تر برید لاندې نیولي او دغه ښار یې کله بند کړی دی.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا ورې د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په دې راځي خو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف لاټه کې
د ازادي راډیو د انصاف لاټه کې د خبرونې درنو مينوالو سلامونه او نیک هیلې مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو بیا هم ز اجمل تورمان د انصاف لاټه کې د دې خبرونې په وړاندې کولو سره لتا سره دوستان په دې خبرونه کې مو د بغلان ولایت دی اوسیدونکو امام الدین ستونز راخېسته ده. امام الدین هم د کور ستونز لري خو د کور ستونز یې له چا سره ده؟ خپل میری سره ده. که څه هم دی وایي چې محکمه د په ګټه فیصله کړې ده خو تر اوسه پرې په دې نه دی بریالي شوی چې خپل کور چې لمورې ورته پاتې دی او د خپل مور حق ل خپل مامان اخیسته او دا خپل کړی. نو په دې کې سبب هغه وخت خسر خلاص شي چې د امام الدین لخلي واوړو. دا تاسو او دا هم امام الدین.
ما خودم امام الدین از اولاد بغلان مسولخم جون. ما درم 7 سال شته که مته دعوا کړه.
زمانم امام الدین دی د بغلان ولایت د خنجان اوسیدونکو يم. یو کور دی چې 115 متر مربع کیږي، درې خونی لري. زما گزاره پکې ښه کیږي. دا مې د مور حق وو. ما مې له ماما اخیسته وو خو اوس مې مېری زورګیره کړای دی. دا و مې ګټلې. سلاسه محکمه هم زما په ګټه فیصله کړي. د دارون انشاء شورا مکتوب هم را کړای. مېری مې په محکمه کې قسم را کړ چې دا ستاده ما ویل هو زما ده خو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کیږي. د مېری زوی مې په اردو کې دی او یا هم خای بل څوک پیژني ځکه نو د کور په سپارلو کې ماته اقدام نه کیږي. وکاله کیږي چې دا داوا روانه ده. خزه مې له دې غمه ناروغه شوي. اوس مې ورته دوا راوړه. زه کراچی وانیم، غریب سړیم، گزاره مې پکې کیږي. زه خپل کرای کور کې وسېګم، زه روپۍ کرای ورکوم.
د انصاف پلټه کې قدر منوریدونکو د امام الدین ستونزمو د بغلان والی د ویان محمود حقمل مخته کې خوده. خاغلی حقمل په دې اړه چې د زورواکو سره غوي چې قانون سرغړونه کوي د دوی چلن څړول دی راته وویل.
د بغلان ولایت اداري محلي ټول مسولین د بغلان د خاریانو په خدمت کې د هر څوک کولای شي چې د رسمي وخت په وخت کې او هم غیر رسمي په وخت کې خپل ستونزې او مشکلات او رئیس چلری دی ولایت دی مسولین سره شریک کړی او موږ د هر د خپل دی ولس او د خپل دی خلک د هوساین لپاره په ولایت کې کار کوو او موږ د دوی خدمت کوو. د موږ رابطه د هر څوک کزور واکې غیر زور واکې د موږ رابطه چې د رابطه د قانون دی. نو هر څوک نشي کولای چې د قانون سربیره د قانون نه د غوي اجرات وکړي. د پدې ارتباط زمونږ فقط دغه تعریف شوی مسایل چې دغه قانوني قانون دی او د قانون په چوکاټ کې د ټولو کسانو د مونږ د خاریانو په برخه کې موږ آماده یو خپل چمتووالی لرو چې د غوي د حقوقو د اعاده کولو لپاره موږ کار وکړو.
خپل چې تروس پر داسې موارد ترې چې هغه کسان چې د قانون سرغړونه کړې وي تاسو له خواني ول شوی وي او ورته سزا ورکړ شوی وي.
خیا د اداري د عدلي وي د عدلي او قضايي ادارات او شعبات جوړ شوی د دې لپاره چې په اجتماع کې او په ټولنه کې خامخا دغه کسان پیدا کیږي چې د خپل حق او د نورو حق ترمنځ تفکیکونه کړی، هغه اداره او هغه ادرس چې د دې پر وړاندې رسیدګي کوي او چمتواله هي د ادارات دی. نو د ټولو مسؤلینو دندم دغه ده چې د خپل د ښاریانو او د مظلوم د حق رسیدو لپاره زیارونه وباسي او خپل حاصل وکړي.
اخمن صاحب، دغه ورور سره ستاسو همکاري سره ژمنه ورسره څه کوي تاسو؟
موږ د بغلان ولایت د ټولو ښاریانو په خدمت کې دی، دغه زموږ ورور هم کولای شي چې د نورو کسانو په شان هر وخت د ولایت مقام ته چې راسي د بغلان ولایت مسؤلین د قانون په چوکاټ کې د دوی په خدمت کې دی.
څه وخت دی کولای شي دغه امام الدین چې درشي او تاسو ورسره همکاري وکړي؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د بغلان ولایت مقام دروازې د ټولو ښاریانو او هغه کسان چې ستونزې لري د دوی پر مخ پرانستې دي، هیڅوک نو هر وخت دوی کولای شي د تاسو د ادرس چې دا اوس زما شمیره مې تاسو سره ده او پرته له غنم د بغلان ولایت مسؤلین د ټولو بغلانیانو په خدمت کې دی، هیڅوک د دې امر نه مستثنا دی. دغه اداره د همدې لپاره جوړه شوې ده چې د ټولو ښاریانو د حق د ورکولو او هغه کوم چوکاټ چې قانون وضع کړی دی هغه پر وړاندې کې د ټولو ښاریانو او بغلانیانو په خدمت کې دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کوټ راځم.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو واوریده، تاسو هم کولای شئ چې د ستونزې د موجودیت په صورت کې لمک سره اړیکه ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کړي. خو یو خبره ده چې ځینی وخت دوستان تلیفونونه کوي او خپل ستونزې شریکوي، حقیقت دوی شخصي ستونزې نه وي، و عمومي ستونزې وي. عمومي ستونزې په دې وخت کې ډېرې دي، نو د عمومیاتو نه موږ د شخصیتو نه مثلا د یو کس غږ کولای شو چې په دا خبرونه کې خپور کو او دغه شخصي ستونزې چې د یو چا سره لري یا د یو ګورګان سره لري د هغه د حل کولو هڅه وکړو. نو د دوستانو هیله کوو چې خپل ستونزې کم چې دوی شخصا خپل ور سره مخ دي هغه له موږ سره شریک کړي. زموږ د اړیکو شمیره د 0992 9 درویشت. خو کته خو تاسو کولای شئ چې واز د یک شمې پورزو له موږ سره اړیکه ونیسي. دغه شار کړه ټلیفون کرخه مصرفوي، تاسو کولای شئ په پیغام موږ ته خپل ستونزې راولېږئ. تر بلې ونې مو پلوې او بخون کې خدای سپارم. خوونه ولرای
آزادی رادیو لوونه ترو آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او وريدونکو د خبرونی درنو مينوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. ستاسو د خوشي او سوکالي په هيله ستاسو د دیونې راغلي پیغامونه خبرې دوته چمتو دي. زموږ دوستانو د ځل هم په مختلفو ستونزو خپل شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې په امانت سره درته خبرو. خبرونه لکه بل څه دی او وريدونکو په خبرو پیلوي چې د خلکو د ژوند له وضعیت څخه شکایت لري او د جګړې شکل خووي یوالي ترابولي. ورپسې نور پیغام هم لرو او دغه راز د خبرونی په لړ کې د هلمند د امنیت په اړه د هغه ولایت له چارواکو سره غږیدلی او ردو ته تاثیر بولو. اوس به هم ورسو د کابل اوسیدونکو ته چې څه وایي.
السلام علیکم، زه شمس آغا خبرې کوم د کابل اډینه. چې د افغانستان امنیت په څه وخت جوړ شي چې موږ خپل اورونه سره اورونه نشو دا ملت علاقه جوړ کړي؟ په 15 کال دا سوال بیا 15 کال کرزی بابا حکومت وکړو خوب پریمانه پیسې وي خار شو خو په ځی کې ونه لګېد نه موږ سره زموږ د افغانستان خلکو ته تداوی شته د دوایی او نه کوم هسپتال شته چې د خوار غریب دپاره تداوی وشي او نه کوم ډاکټر شته داسې چې پاک محمدي داسې ډاکټران شته دوایانې نشته. چېرته 2 نمبر دوا ده په افغانستان کې ده؟ چېرته چې باکیفیته دوایي ده په افغانستان کې ده؟ آتا خوراکي مواد هم بې کیفیته دي.
زما د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو لا دغه هیله ده چې باید خپل خلک سره یو شي، ورونه شي، ټول د یو مدنیت بچیان اسو تر څو پورې به زوریږو دې وطن کې، تر څو پورې به خوار زار ګرځېږو پردي ملکو کې، خوار غریبان کونډې یتیمان در په دره خاورو په سر ګرځېږي. نو دغه خواهش زه هیله کوم. السلام علیکم، خدای پامان.
زه نقمد یم د روزګان د ولایت اکدب ولسوالۍ. زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر خراب دي. زموږ اشرف غني ته دا خواهش دی چې زموږ ولسوالۍ د سړکانو غم دې وخوري. والسلام، په احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو. زه نبی الله د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د شیجان کلي اوسېدونکی نبی الله یم. زما پوښتنه اوښتنه همدا ده، زموږ په زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ ټلیفون کار نه کوي، یوازې د سلام مخابراتي شبکه د لوړو بونو په څکو کې کار کوي. همدا شېبه هم زه د یو لوی له سیکنګ له تاسو سره په اړیکه کې یم. زما غوښتنه د سلام مخابراتي شرکت نه همدا ده چې تاسو خپل فعالیت وغځوئ تر څو موږ ته په خپلو کلیو بانډو کې کار وکړي او زموږ ستونزې رفع شي. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه صاحب رحمان زابل ولایت خاکپان ولسوالۍ زخم سماس کیم. ما ول د ازادۍ راډیو کارکون کوته سلام وایم. ورسله سلام د اشرف غني د ډاکټر عبدالله حکومت نه داخله ده چې خبرې له جنگ میدان ته پریدي چې کوم حرکت ټول کې وسله خبرې سي دي هغه ټول یو طرفات دي او د عوامو مرګ وزن چې چاله څه دی او د طالبیا د حکومت. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. لورو چارو وزارت زایم غاکبر استوی. والسلام.
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. زدا مرور رسالې نه خبرې کوم. بڑا خان، زما د لوړپړو چارواکو نه هیله دادا چې دوی وایي چې د بشر حقوق دې دا جو حق دې کول. بشر حقوق داسې وي چې انسانان دولګي وښني، نو داسې حقوق زمونږ نه دي پکار. حقوق د بشر ته د خپل حق رسول وي. نو زموږ لوړپوړو چارواکو نه هیله داره چې موږ ته لار آزاده کړي. اته مس کېږي چې موږ ته لار بنده ره او هېڅ خرڅ خوراک نه رسېږي.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د جراوت د ولسوالۍ نه خبره سره کوم. اشرف غني صدا هیله لرم. ګیرز مخه دا یو شپنجه وي دا خو موږ نه شیله باخنه ته کېدو خلک سره د خلکو له تلیفونه پنجه غواړي.
زده راډیو دا پیغام دی او د ولسمشر طالب محمد اشرف غني ته او ډاکټر عبدالله ته و د خدای مسلمانانو کونډې ورځ په ورځ 200-300 کونډې کې کو طالبان ته ځي هغه افغانان دي، کودایش ته ځي هغه افغانان دي. دا د ډېر مجبوریت او د ډېر د زړه د تا و چې دلته تا کار پیدا کاروبار ته پیدا کړی وي څله تلل ته خو د دې هر ځل بیا اوسه د ولایتونو ته شته. هلته د دې ولایتونو ته لږ راشه خلک ته بابر بار شو. د کونډو څال دی، د ماشومانو یتیمانو څال دی. ته پروژې ته په پروژې دي ته دغه کړي چې یوه پروژې هغلته یو اتلس کسان وایي چې به د خلکو د خلکو د بې خندنه او سټه دي ویستله ته خلک را ووځه. د یوار مېرې ته را ووځه چې به د هر چاپېرې چې به اوسې مټي دي وایونه اوس په نمځان نه تاویل چاپېر کړي دي. وره پروژه دلته دغه کې دلته 5 میلیونه او 7 میلیونه پروژې دغه کې هغه لس کسان وایي ته خو دا پروژې بې ته معلومات وکړي چې دا پروژه صحیح ده او غلطه ده. دا پروژې کار صحیح شوی ده. د ولس نه تپوس وکړه، د ولس نه تپوس وکړه چې هغه چارواکو نه چې هغې هغه کسان تېر کړي او هغه ته در مخکې غیر مستقیما کسان نه تپوس وکړه چې ور دا کار صحیح شوی که غلط شوی. د خلکو خلک هم تباه او برباد کړه. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت اصلي دا پیغام دی چې زموږ په هلمند کې ډېر جنګونه زیات شوي چې که دربار کرمان هم ټاکل شوي دي خو هېڅ هم نه دي کړي. د راوت پورې هغه سې جنګونه شروع دي د لټېر سنګین حاجې اوازې دي نارې دي چې سکوت خوري او هېڅ عملیات نه ورځي. موږ دا درې کاله کېږي چې خپله وطن اوره کېږي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. پاس ته سلام نورو. د ثمرخېلو پالیسۍ کې د موږ ماشومان دي د اول ټولګي کې ناست یو په دویم ټولګي کې ناست دي دغه ته چې کوم استادان راځي هغه په هفته کې دوه ورځې راځي بیا نه راځي هغه استادان بیا مدیر بدل کی بیا نور راشي هغه بیا دوه درې ورځې نه راځي په میاشت کې څلور ورځې راځي او نور نه راځي یو ښه استاد راغلی و هغه بیا بیرته لاړل په ټول هفته کې دوه ورځې راغلی و ماشومان شکایت کوي چې موږ ته درسونه نه ښیي نو یو ماشوم په دغې وجه باندې دغه اوس چارې ما امتحان کې ناکام کړی ده وزارت معارف نه غواړم د ننګرهار د معارف د رئیس نه چې د ثمرخیلو په لیسه کې غټه ستونزه ده د استادانو نه راتلل په دې سړو کې په دې یخنۍ کې موږ ماشومان لیږو لیسې ته او بیا استادان نه راځي نو دا خو د موږ آینده هم تباه شوه د موږ ماشومانو دا تکلیف و په دې سړو کې په دې یخنۍ کې وزارت معارف نه غواړم چې د ثمرخیلو په لیسه باندې جدید څېړنه وکړي د استادانو دغه مشکل د مدیر نه غوښتنه وکړي چې مدیر ته ولې دا استادان نه راځي په پنځلس ورځو کې دوه ورځې راځي درې ورځې راځي او نور نه راځي په دې یخنۍ سړو بارانو چې ماشومان ودي و بیا استادان نه راځي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ازادی راډیو ملوانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم اما با سلام موږ د دولت د غهیله ده چې د اورزګان ولایت نه سره په تماس کې موږ په اورزګان ولایت کې ډیر به موږ چې موږ سره غلي ده دا د دولت د کمزورتیا له وجې څخه ده او موږ د دولت څخه دا غواړو چې دغه پسات او شرارت د دولت په مابین څخه ووځي نو هله خواهش مې ده السلام علیکم
دلال سره د لشکرګاه شاته خنډه غنی ولې ده دلته په دې باندې چې موږ غواړو چې په هلمند کې دا کم مکتبونه چې په لسی دي دغه ته پر مختګ نه ورکول شوی کوم عالمان دي او یا د کتابو امر شي مشر نه شي مشر دې بعد معرفت ریاست تبدیل اور مشر بعد کتابو د مشر کومه کو کې یو کتاب نه څنګه سره کتابونه موږ نه په خانو کې پیدا کاوه نه په دغه کې عالمان چې دې کې ناراضه درسونه ته او چې په هلمند کې د ادبي بحث خو به خېس
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ رفیع اللہ شاہ کتائی وردہ تلیفون پہ کر سم اہم دے وردگ ولاد چکری والا سوال خام زیادہ وردگ ولاد دے ولاد ادارے کا داہل الارم سرسو دے چک پور سوال باندھے تری کلن استثماری بندی نہ پائی تور سوی دے وردگ ولاد پہ چک پور سوال باندھے دولت لخام دری بندی نہ لگا بول سوی دی چې درې کرنه تریږي او وګړي د سخت مشکلات سره مخ کړي دي هغه هم یو د موټسکینو په امید اول بندول دي دوه هم په پېټرول باندې د دولت لخوا بندیز لګول شوی دی کوم ټانکرونو کې چې کوم تیل رسی هغه پرې خودل کی او کوم تیل چې په بیلر او یا بشکو کې رسی هغه د دولت لخوا ګرځول کی او نه پرې خودل کی نو اوس موږ تاسو ته کړو چې په کابل کې د یو کوارټر تیل به 15 افغانۍ ده در حال کې پاچاک ولسوالی کې اوس یو کوارټر تیل په 15 افغانۍ او 15 افغانۍ باندې خرڅول کیږي او دریم باندې چې ضرورت خلک لرشه وي کوم څه وایي هغه پاتې مخون د لمانځنه د صحت لمانځه پورې د موټرو باندې ځي چې په عمومي ډول هیڅ موټر نه پرېښودل کیږي د داغل څخه هله دا زموږ هغه پیغام د وردګ ولایت ولایتي ادارې ته ورکوي ترڅو د دې مشکل په حل کولو کې مرسته وکړي مننه د ازادي رادیو څخه خدای په امان
بلی السلام علیکم زه محمد خان السلام علیکم تاسو په سړی څخه تاسو په تماس کې ما زه د کاپیسا والی څخه دا وختونه کوم چې یو د پوام بیسین پایا تګابل سوري کې ولګي هله مې دا چې دا پیغام هرو امرو تاسو نشر کړی
زه د روزګان ولایت د شیر اساسو رسولۍ ته خبره کوم چې ټول راډیو کارکونکو ته سلام دی داغه د سرا په نام نور سوالی کې داغه ودوغان مشره دی په یوه مشکي کاروان و سره دی او داغه خوراکي شی و سره دی نو زه په اشرف علي سره دا غوښتنه لرم چې یا دا بوج او یا دا غته په مرره دې ته وکړو سلام
السلام علیکم زه محب لاله کندهار ولایت څخه خبره کوم از مزبلو ولی په منځ کې کورم په لاله ولی کې دی د وګو مشکل مو دی حکومت دې توجه نه دوه کړی
السلام علیکم زه نور الحدید مل د زابل ولایت د شاجوی لول سوالته خبرې کوم د ازادي رادیو لاري د حکومت اول ول رتبه چارواکو ته دا پیغام پریږدم چې د زابل ولایت احصایه په پخوانو زمانو کې سوي ده او اوس یې د هجوقا پر ریاست ته د هغه احصایه
سهم ورکول کیږي. حال دا چې د زابل په ولایت کې اوس نفوس بیخي زیات شوی ده، نو د دوی څخه هیله کوم چې د حجانو لپاره زموږ د زابل ولایت سهم ډیر کړي. په احترام.
الو السلام علیکم، صاحب د بالا بلوک د ولسوالۍ د شیوان د کلي خاص سره پلین کیم. وروره زموږ کښتو کروندې ټوله دغه د وایو خرابې کړې. زموږ کښتونه، زموږ باغونه، زموږ درختې، زموږ سبزیجات یې ټوله خراب کړه. وروره دغه د رئیس جمهور صاحب څخه دغه پایش کوو چې دغه د وایو بندې کړي. زموږ ټول حاصلات یې را خراب کړل، زموږ باغونه یې ټوله را خراب کړل. آیا مرغان لا ټوله مرضونه نیولي دي؟ دغه دوا دا شاته څخه انسانان یې ټوله پلچ کړل، ټوله دغه مرستیاوې دي دغه دوا دا شاته څخه. نو دا خواهش لرم چې دا زما پیغام رئیس جمهور صاحب ته باید.
زه د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته مونږ د وسلوال طالبان څخه ډېر په ازاد یو. دا د منځه پر کارګاه باندې دوه ټاکه وکړي، بیا زغړي هغه دغه قانونونه را غورځي. مال جبا قهرمان چې وویل چې زه مال سنګین ته عملیات واستوم، دا عملیات خپل تر وخت واستوي. دلته مونږ ډېر په تنګ یو، ډېر زوروي جنګونه شروع دي. موږ هم ځکه ته وسلوال طالبانو مینونه شخ کړي دي، موږ په سرایو او کوڅو کې هم شخ کړي دي. نوڅ وايي چې نو په سرای کې پرځو نو د کور کې د مينو روان تا کوي. څو چې هغه موږ مې کې تا ورته ورو مې په کار یا په لای کې نو ته اوس ته وایي په ونه مو په بنه مو څه پیسې نه اخلي. او زما سره 50 زره غوړني کې یو دا د غټر کړی. زما ته 50 زره غوړني واښته دي. زه نه لښتې شه نه نه غوړې شه چې یو خرم وا سلام په احترام.
وعليكم السلام. د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه زموږ یو دوست و چې د امنیت او د خلکو د ژوند له کړاوونو څخه شکایت درلود. د همدې سنگین ولسوالۍ په تړاو ازادي رادیو د هلمند له والی مرزا خان رحیمی سره خبرې کړې دي. اسمت سروان له نموړي څخه د سنگین د عملیاتو او نتایج په اړه پوښتنه کړې ده. د هلمند د والی دغه څرګندونې په دلته تر وورو.
په سنگین کې دا دوه ورځې قبل دښمن په استفاده د وسایتو او پیاده دا ځانمرګو یو عمله درلوده چې هغه عمله په شاوه تنبه ولسوه. دا وس حاضر فعلا سزه تاسو سره خبرې کوم. د مقاومتونو خاص قوتونه هلته ماربوي فعالیتونه لري په خپله سنگین کې، د ورو اطراف د سنگین کې او په زمن کې د لارې له طریقه هم موږ قطعات روان دي. ډېر په احتیاط سي عوامو خلکو ته کوم ضرر ورونه رسیږي. نو ان شاء الله داسې خاص مشکل چې هلته تبصره کېږي او ویل کېږي داسې مشکل وجود نه لري.
څه فکر کوئ چې عملیاتو په نتیجه کې به د هلمند دغه ولسوالۍ چې په وروستیو کې طالبانو نیولې دي یا هلته نفوس کړی دی دا به تصفیه شي؟
انشاءالله دا پروګرام لرو چې موږ بیا عقل وکولی سو په دوه میاشت کې هغه مالات چې د حضور لري او بعضې عملات کوي د دې مخه ونیسو او هغه ساحې تصفیه.
جبار قهرمان چې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی هم دی او اوس په هلمند کې د ځواکونو د هماهنګۍ مسؤلیت لري، وایي چې له ډېرو وسلوالو طالبانو سره خبرې کړې دي. څه فکر کوئ چې دا خبرې به نتیجه ولري؟ آیا دا د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره په هلمند کې خبرې کیږي؟
زه امیدوار یم چې قبل هم له طالبانو سره د دې له استازو سره د قومي مشرانو په واسطه د علماي کرام په واسطه خبرې جریان درلودې او فعلاً سې قهرمان صاحب راغلی دو دا کار ته شدت ورکړی سې ټول ادارات ورسره همکار دي. نو زموږ امیدواري دا ده ځکه خلک په دو باندې پوه دي، طالبان هم په دو باندې پوه سي سې جنګ د حل لاره نه ده او د دې ذاتل بینې اختلافات او وضعیت د دنیا باندې دی باید پوه وي او نور له جنګه باید لاس ووسي.
لیکن په هلمند کې د سیوالي میږي چې امنیتي ځواکونه ډېر پرمختګ ونه لري. مثلا د باباجي سیمه چې د ولایت مرکز ته ډېر نږدې ده او بلکې مرکز پر مربوطه ده، دا سیمه له څو میاشتو راهیسې دولتي ځواکونه نشي کولای چې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
قوا مثلا د افغانستان د توانمندې لري چې په باباجي یا هر نقطه د هلمند کې وی ال تخپل فعالیتونه وکړي. منتقل کا اساسی مشکل دی موږ دا مسله ده چې دلته عام خلک دی، خلک ځوان کوي، نو بعض پروګرامونه اساسه ډېر په احتیاط په مانګي بیت مختبلر سي او ان شاء الله په ډېر نږدې وخت کې به دا سات تاسو
د هلمند والی میرزا خان رحیمی و چې وای د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو شیو څخه کار اخیستل کیږي. نو خدای دې وکړي چې زموږ د غوړیدون کې چې له سنگین څخه یې اړیکه نیولې و او هم د ټولو غو کسانو چې په دې ولایت کې د تیرو څو میاشتو جګړو څخه شکایت لري د څرګندونې اوریدلې وي. ازادي رادیو تل هڅه کوي ستاسو ستونزې تر چارواکو ورسوي او د هغوی نظر او ځوابونه تاسو ته در ورسوو. د یادونې ده چې دا خپرونه په ټوله کې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو لپاره ده. نو تر ډیره ستاسو نظرونه پکې رانغښتي دي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو درنو دوستانو پیغامونه اخلو نو پر خدای مو سپارم. علام ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0923341 او یو نړیواله شمیره 00420221